درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل، په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکۍ څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او چاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتې، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرائیل د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجي شي. شاغلی ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابري جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دي. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي شاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 30 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږ کال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولي او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد راستانه شوی افغان کډوال د حقوق کډاونو یادونه کوي چې له کرشي دراوښتو په محالې لیدلې. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له کموالي شکایت لري او اسرائیلي ځواکونو په غزه کې مځکني عملیات پراخ کړي دي.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله اساجی رادیو اوری د مخکتر دی چې د دې خبرونه راپورونو تراشو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوګټل او غره وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکي. سریلانکا تر دې مهاله په 40 اوورونو کې په داسې حال کې چې ولو په غاړه سوسیدلی دی او ومه تازه وسوځید 115 اچیا منډې کړې دي. تر اوسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط 4.28 دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا 250 منډې وکړي، چې که داسې وشي نو ګومان کیږي چې لوړ هدف نه وي او ممکن افغانستان پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له نږدې کېدو سره د دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او توکي له کرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پر اتک سره هم د کاري زمينې او نور اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندیشمن دي. دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، طالب وایي اندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره ورځ وزره اتسوه یو چاتنه د تورخم دروازې لاري راستانه شوې دي. بل پلو د پاکستاني حکومت له لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړی شوې مهلت سبا پایتر رسیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيک دی کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو د راوختلو لپاره کډوال په ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دوړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوی. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختي وای د کورتو کې تر اوسه له دروازې غړ دی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه زدي رادیو ته وویل
دلته مونږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمینه سامان مخه پاتې مونږ دی خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار نه ساتو. حالا دیو که شم سامان هم دا خواره شم خیر و خیرات تر خپل وطن ته کندوز تلار.
موساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان تر اوخته هم ورته شکایت لري، خو نو مړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته را ووخت.
تقریبا 2-3 کال عمر کیږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان تر روان د پښین د بازار یو لته خو فلاله گزاره کېدل چې لرمنګي نه و نو بس دا چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو. بس مخ دغه د پرون استړیا ته مې وکړ دلته خدای عمل که جنت ته راغله.
دا چې د طالبانو حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره چهارشنبه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیوي کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو په اړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي نسبیا عاجل خپل کلینیک لرو په امیل سره سل کمی وله در روپیه ورکول کیږي او باقی د لیاري کری د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو لادری میلونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګډون نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خود پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلی د نومبر له لومړی نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټي تیره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او تر څنګ د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاوه او ویویل له 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستان وایستل شي. له بلې خوا یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په 2 نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
د نومبر له لومړۍ وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات به په دې ډول وي چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او په محلي کچه کمیټې جوړې کړي دي. په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړي. څوک چېرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چېرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل
افغانستان کا نام لینا پڑتا
ہے. پاکستان کورنیو چارو سرپرست وزیر زیات کا تو دوی پاملیات کی نیول کی دن کے افغان کڈوال بہا کو مرکزوں تاستول کی چې دوی لوڑان دی جوړ کړی او له هما غزایا با جوپا جوپا افغانستان تستانه کړل. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوکټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 18 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی دې دې پالن کې لعنت کړه رسمینه نو وخو چاپی دې دې چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دي لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دې ته اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونځو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره د باندې ویده شي. ډبلیو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کموالي شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا 3-5 کسیزې کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابوت سلور رزکی کی چې خونځه متړل ده مو ګویر راغله چې پولیس به په یو خونځ تنه نه وځي لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزدکون کې نیولې دي کدا ډول وضعیت پر موږ راغې زموږ د خون کو وزدکون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه مخونځه وټړل
دی خونځي شاوخوا 450 افغان زدکون کو تل اتو میاشتو رئیس والیا تقریبا کولی چې 250 انجنیری په اسلام آباد کې د اکټیو اکیډمۍ په نوم دی خوونیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر زدکونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیس های پاکستان
در اکتوبر په څلورمه د پولیس یو وډاله مرکز سراغله او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په موقتی توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په موقتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مسدود شوی دی، بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیول او ویستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټینګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوړې وبلل چې سریلانکا لومړی بیټینګ یا توپښتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 202 منډې کړې دي، ولوبغاړې له لاسه ورکړې دي. د افغان باولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1 او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولې. یعنی په دې شکل د سریلانکا و لوبغاړی سوځېدلې دي او و اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کېږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کیدو چې ډېر شپه وځلی شي، په یو اوور کې دوه څلوریزی ووهلې او یو څه د پیشبینی بدله کړه. مخکې اټکل کېدو چې شاید دوی تر 240 زیاتې منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خپرونې په ترڅ کې بیا هم درکو. له موږ سره اوسئ. وس یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي. فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشته کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغې کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفاء او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریځو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تېره شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزه او هم د لویدیځې غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای پر ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي یې سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازه یې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلا بنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زبو شخله آزادی رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړې دي په 40 اوورونو کې او ولوبغاړي سوځېدلې دي. اوس په نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووزي. پاکستاني دانو رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنری له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ګورسپانې په جنیوا کې د دې کمیشنری د ویاندې راوینا شمداستاني له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزت په خپله خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون بے اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې شپږ لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته پاکستان ته کډه شوې دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پستنی دو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې پر لوبي ولیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي، افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکي پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 8 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې د توپ اچونې په برخه کې د خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمایي او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړي شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې وروستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې افغانستان به وکولی شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبې د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په 1 بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 45 اوورونه بشپړ شوې دي. البته سریلانکا بیټینګ کوي، په دې 45 اوورونو کې 212 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس هم د هلمند په لور د هلمند اوسیدونکو وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبیح الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ایر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته، ډیر کم دي. هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نو ور سره کیږي وروره په دانور منټکو کې په دانور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زمر ولایت سي دي ډیر خور ولایت دي د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا آزادۍ روډي ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې دوی وس پرې نه رسیږي. دوی وای خپل مېرمنې څو واره شزینه ډاکټران ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټرانی خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولیانډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزه یا وایي دا بل شی ورکی موږ ورغلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا چې پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جې ورچانه لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا ملي ارزو ده د مشران.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکی محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره د سې ډاکټرانی ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټرانی خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټرانی دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلی د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمې دا خایشت دي چې ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک یې پلچ کړي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
څلور